Radio.
سلامونه نن جمعه د اگست شپږم او د وګي سمبولې میاشتې څلورمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوي چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانینو د اسنادو د نه درلودلو په سبب مات شوي او دوی جریمه سوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غړي غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید علایش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډېر کسان وژلي او تر 250 ډېر نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیزې ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې 2 فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاستي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او په روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1975 کال کې فعال شو. د دغې اټومي بټۍ ته څیرمه د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ خوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خوښنۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې یوه اتلولي له اسپانوي ټینس پاس رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ده چې 15 کلن سربستاني ټینس پاس پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د دې کال په پیل کې هغه د آسټرالیا اوپن څخه مخکې د آسټرالیا څخه په زور ایستلو ته اړ شو، ځکه د چارواکو په خاطر واکسین نیونه لگاوه او مقررات مات کړل. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د 80 میلیونه ډالر مرستې هرکلای کړی، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي.
مرسته راغلې ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په 100 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړې ده، بالا هیڅ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی.
همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وای امریکا $8 میلیون ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو هم خلک بیا شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک یې د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. اف ای او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایسیټ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیون بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د $80 میلیون مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونو وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي له ځان سره. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابره سي، باید کارخانې لاسي، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلې ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې $180 میلیون بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ځپلی اولس لا پسې په ستونزو کې ایثار کړی دی.
و موریدل د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا $80 میلیون ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو لامل تازه سیلابونه جاری شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 132 کسان مړه کړي او له 250 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمهیزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 25 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چمونه په سیمو کې شته.
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لس باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربېره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 132 کسان مړه کړي او تر 2500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنرۍ د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاري چې لک تر لګ نه افغانان د اگست له 19 راهیسې د افغانستان پولې ته شړل شوي دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوې تازه کړي شوی افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرځي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغې ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس له خپلو دوو بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
موږ ته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي، خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی، هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود، خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض چرې اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلی چې دوی له یو بل سره په واتس اپ نو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درېمو هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپارلې دي.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره د یوه هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا په د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي، لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په وحدت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي. هغه ستونزې چې له دې ناحیې نه دي یا کوم تشویشونه دي، هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د اطمینان رامنځته کړو، ډاډ ورکړو.
خاغلی مجاهد همدارز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر یې وواژه. امریکا دغه برید د وی بی پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره کړ. له هغې وروسته چې دغه برید ترسره شو، د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغې ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هېڅ یوه هېواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچان دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلي شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې به د منځنۍ آسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي، خو د طالبانو حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
تا اندیښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمه نه ده. موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شوني هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی، ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هیوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. په دې پوهیږو، موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجناث سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یوه ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچه لوړه کړې. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره شوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د تیر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نشت له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا سوې.
داس ټوک ټوک چیر موځ کار ته پیسې باندې اکثره ځوانا ود بیکارې ود بې پولیس په نشو مخته دي ډېر بدر خاک فسر ګرځي په وته کې ځل کاسبې نه سوراره
نو باید مشته د کار زمينه برابر سي باید کارخاني لاسي باید مشته مرسته راکول سي مرسته راغلې ده پرون دالته مشته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده بالا هیڅ چاته نه ورکړې راسي ورکس څه شو ده دا مسلمانان څه شو ده چیرې ولاړ سي
په دغه کسانو کې یو شمېر د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي خو وایي ورځ ورباندې هسې تېر سي خو کارې نه وي دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یوه ورځ کار ورته پیدا کېږي چې ګټلې پیسې یې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفېږي
زه داد محمد د هلمند ولایت راغلی یم په د کندهار په ښار کې خواري کوم وروره پاوتو مو کار لیدلی نه دی د شپې په جرو کې خلک شپې کوي د خلکو بچیان پاتې دي پاوته کې چې ورځ مورته کار پیدا شي موږ هغه د اختر ورځ بولو هغه بیا په هوټل کې راستتلي ګای نیم سلي ګای دوه سوه وي نو چې دوه نیم سوه موږ پیدا کړو هغه موږ د اختر ورځ بولو
دومره خلک دلته ولاړ دي دا ټوله درې ورځې کې یوه ورځ وځي هغه د یوې ورځې پیسې بیرته په هغه درو ورځو کې خوري د کور ته راغلي دي وروره دلته زامن یې پاتې دي بچیان یې پاتې دي راغلي دي په کار پسې هغه هم کارونه دلته نشته
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه منی خوایي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره سوي دي
په سل کې 80 فیصد خلک اوس بیکاره دي او د ریاستونو به زموږ سره همغږي وسی کوم خالي بستون سلري هغه خونه د هر ځای د اورګان خپل مسول ته معلومي چې زه دونه خالي بستون لرم دونه بسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې چولای سم بیا مون خوښ تا دي ان شاء الله اراده مون د دې چې را روانې جمعې د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو سیدا ریاستونو زموږ سره همکاري وکړي باسواده خلک ته پونتون څخه فارغ دي د مکتبو څخه فارغ دي مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي بیرچا خواري وکاجي
بلخوا د چارو یو فعال نجيب الله وایي په افغانستان کې بیکاری یو له هغه ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي دغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای سي چې د هیواد تر 500 سلنه زیات ځوان قشر په دندو وګماري
په دې کې حکومت ستر رول دا دی چې دوی سپورت کوي په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالیه سما په سبسایډي ورکول کیږي او د دې سره کومکونه کیږي ګرانټونه ورکول کیږي نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري ولې د دې سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور که پانګوالم پانګونه وکړي
په افغانستان کې د تیرې وکال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلي نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډیرو ته د کورنۍ مسولیت وردغاړي دي د بیروزګاری لستونځو کړیږي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي دغه ولایت په سندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبانې ولکېږي چې پراتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خاص
د سیان غالو شخص
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي دا غږ د یو لاسي جوړسوي بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دی دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمېر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي
اوس
په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستان نیسي. یو تن کب نیونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاده دره کې ماهیان نیسي، فلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
کاري اوسېدونکی یم، ماهیان نیسم، خپله هلته یو خریفه پیدا کړور. ډېر وخت چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو، چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله، بیا چې پټاو کې کوي ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي. بس جال داسې قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په هغه کې میډیا دپاره یا دلته یو منه خواري په وکړي جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمانه پنځلسمانه داسې ګیریږي.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسېدونکی روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو، مخکې چې وه مایان ډېر زیات پکښې چې وه، او اوس چې ډېر کم شوي دي. پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي او یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشینو لاکې یا پټا پکښې وه کې د یوه مخه مایان وژل، چېرې که غټ یا کوچنی وي نه. پخوا چې کله لارې نه ویل، یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې، مثلاً شاوخوا به کمربندو. اوس چې اکثره نور ولسوالۍ دي، مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د ښه مایان لري، پوغه لوړ سرخوم دي هغه ښه مایان لري، پوغه ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي، هغو ځایو ته ځي، پوغه ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړی دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کېږي، لکه د زهرو، چاودېدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
دا چې په اروزګان ولایت کې د ماهیان په غیر پني شکل باندې ښکار کیږي، نو بدبختانه به وایم چې بیخي اوس نسلونه ورک شوي دي. دغه ترکیب چې کارول کیږي بیخي د ماهیانو د نسلو د منځه وړلو لپاره یو خاصه طریقه ده، یعنې د ماهیان د نیولو طریقه نه ده، دا د نسلو د منځه وړلو یوه طریقه ده. ماهیان بیخي که کوچني کلو یې ټول د یو مخه د برق د شاټۍ په نتیجه کې د منځه ځي.
پر همدې وخت د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو هم تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې په پراخه کچه د کبانو نیونه ترسره کیږي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اروزګان ترڅنګ له کندهار ولایت څخه هم خلک راځي او په اروزګان کې کبان نیسي. نوموړي وایي دوی د اوس لپاره د دغه کار د مخنیوي لپاره کومه طرحه نه لري، خو زیاتوي چې یو پلان یې تر لاس لاندې دي څو د دغه چارې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
بعضې خلک یې د زارو په واسطه وژني، بعضې خلک یې د ماشینونو د برق په واسطه وژني. موږ په ټولو برخو کې رسیدګي نه شو کولای. خدای
د اروزګان څخه مو راپور واورېده. اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي اورو.
سټرس ټایمز خبرونې د القاعده شبکې د مهم مشر ایمن زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وژلو خبر ورکړ. خپرونې د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبې کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بې پیلوټه الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د سهار په شپږو بجو او اتلس دقیقو وشو. د خپرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بې پیلوټه الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکون ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی ګزار دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د جولای پر نولسمه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو، راغلي د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس سټانډرډ خپرونې بیا په افغانستان کې تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالي او ځاني زیانونه یې اړولې دي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي برخو کې سخت ورښتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون یو کنفرانس ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 1,200 تنه مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3,000 ډېر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه ناڅه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرډ خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډېر کلي د افغانستان په ختیځ او مرکزي برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزي برخو او جنوب کې تر سخت ورښتونو وروسته